امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهم خبرونو غټه کې واوی
پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه سلوخیز خبرې پاتې رسیدلې دي او د افغانستان د سولې اعلی شورا د اسلامي سره د سولې په اړه د مسوده پانی افغان حکومت او اسلامي تاسپار لیدي او د امریکا د جمهوریت ریاست د مقدماتي انتخاباتو بلر کې احتمال پیدا شوی دی چې د دیموکرات ګوند لخوا به میرمن کلینټن د دې ګوند کاندیدا اوسي
د حزب اسلامي او د سولې د عالی شورا ترمنځ د سولې سند بشپړ شوی دی او امریکا د حزب اسلامي سره د سولې د تړون هرکلی کړی دی او د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې په سوریه کې د سولې او ثبات لپاره هڅې زیاتې کړې دي اما د دې او نورو مطالبو د تفصیل له مخکې مطیع الله عابد د دې ساعت خبرونه وایي
پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پای ته رسیدې دا د سلور اړخیزه بهیر پنځمه غونډه وا چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلولو په حق لپاره ګډونوالو خبرې وکړې د غونډې پای کې په اعلامیه کې راغلي دي چې د غونډې ګډونوالو ویل دي چې تشدد هیڅ ګټه نه لري او د سولې لار د سیاسي حل یوازینۍ لار ده نو دغه سلور اړخیز ملکونه طرفونه به کوشش کوي چې د خپل اثر رسوخ نه کار واخلي تر څو د سولې هدف ته ورسیږي د سلور اړخیز غونډې د راتلونکو پړاو په اړه سندي ویل شي او ویل شي دي چې په موافقه به بل نتیجه اعلان کړي بلخوا د افغانستان د سولې اعلی شورا ویل دي چې د اسلامي حزب سره د پلاوی سره خبرې پای ته رسیدلې دي او د دغه شورا رئیس سید حامد ګلانی نن په رسمي توګه د سولې شپږش ماده ایزه مسوده د افغانستان حکومت او اسلامي حزب پلاوی ته وسپارله د دغه شورا یو مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم امریکا غږ ته وویل ټاکل شوی چې دواړه خواوې تر راتلونکو دوه ونیو د سولې د مسودې په اړه خپل دریز روښانه کړي د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو د دغه ولایت د مڼوګي په ولسوالۍ کې دوه خونځي په یو وخت کې په مڼو والو زول او دوه نورو ته اورنه ورته کړل د کونړ د ولایت د پوهنې د ریاست مرستیال عبدالقهار اخونزاده امریکا غږ ته وویل چې تیر شپه 12 بجې د مڼوګي د ولسوالۍ په رچلام سیمه کې د لکانو یو لیسې او د نجونو منځني خونځي ته وسلوالو کسانو مڼه کېښودل او چاودنې وشوې هغه وایي چې دغه ښوونځي تخریب شوي دي خو د زیاتو معلوماتو راټولولو لپاره سیمې ته پلاوی لیږلی دی همداشان ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا ریاست وایي چې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین دوه تنه کارکوونکي چې د دوشنبې په ورځ تختول شوي وو خوشي شوي او خپل کار سره پیل کړی دی د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال آشنا راډیو ته وویل چې دا دوه تنه کارکوونکي پرته له کوم قید او شرطه د سیمې د قومي مخورو په هڅو د ناسارګندو وسلوالو لوري خوشي شوي دي او بلخوا د عامه روغتیا وزارت د پولیو د برخې چارواکي دا منلې ده چې د پولیو واکسین د پسرلي کمپاین په دویم دور کې د بدخشان ولایت په یو لري غرنۍ سیمه کې بهرنۍ وسلوالو د پولیو واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړې نه ده چې ماشومان واکسین کړي د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ډاکټر ګلخان ایوب امریکا غږ ته ویل دي چې د پولیو واکسین په روان عمومي کمپاین کې 9.5 میلیونه تر 15 کلونو ښکته ماشومان ته د پولیو واکسین ساسکی رسی خو په ځینو سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو د مخالفت له امله د هدف وړ ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې دي او دلته د امریکا د جمهور ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د دیموکرات ګوند کاندید میرمن کلینټن د سه شنبې پوره د کنټکی په ایالت کې زیاته رائے ګټلې دي او احتمال زیات شوی دی چې هغه به د امریکا د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید واوسي په داسې حال کې چې لا هم د کنټکی د ایالت د رائے شمیر روان دی د میرمن کلینټن رائے د مقابل کاندید بارني سندرس نه قریب 2000 زیات دي خو تر اوسه رسمن میرمن کلینټن د بری اعلان نه دی شوی. په داسې حال کې چې میرمن کلینټن په خپله د بری دعوا کوي. بلخوا سناتور بارني ساندرز چې د اوریګن په ایالت کې میرمن کلینټن د باټي ورکړې ده د کنټیکی په ایالت کې هم ځان بریالی بولی.
Let me also take this opportunity to say a word of thanks to the people of Kentucky.
زه د کنټاکي د خلکو نه مننه کوم چې دلته هم ماته رائے راکړه. همدې ایالت کې میرمن کلینټن تیر انتخاباتو کې باراک اوباما ته ماته ورکړې و. خو نن ښکاري چې موږ به د کنټاکي نه هم ډېر ډیلیګیټس وکټو. د دیموکرات ګوند چې هر یو د جمهوریت اسد لپاره کاندید شو هغه به د نومبر په عمومي انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ سره مقابله کوي. او د امریکا د جمهوریت اسد د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ ویل دي چې دی تیار دی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو په اړه د شمالي کوریا د مشر سره خبرې وکړي. د ریوټر د خبري اعلان سره په مرکه کې خغلی ټرمپ ویل دي چې زه به د هغوی سره خبرې کوم او په دې خبرو کې هیڅ مشکل نه وینم. او بلخوا د خغلی ټرمپ د سیاسي مخالفې دیموکرات ګوند کاندید میرمن کلینټن یو صلاحکار خغلی ټرمپ په اړه ویل دي چې خغلی ټرمپ کله یو سوی او کله بل څه. په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل کېدو د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوال مذاکرې بې نتیجې ختم شوې دي. دا مذاکرې پر د سه شنبې په ورځ په ویانا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپای اتحادیې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماتانو ژمنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربن ټینګولو هڅې به جاري ساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او سرګی لاوروف کوي. ویل کیږي چې په لیبیا کې د داعش ډلې د فروری د میاشتې نه تر ننه پورې قریب 50 کسان په دې جرم وژلي دي چې دوی په جادو او منتر باور لرو. په هغوی کې نیول شوي بندیان، سیاسي مخالفین او محلي خلک شامل وو. د بشر د حقوقو د څارنې لخوا په یو جاري شوي راپور کې راغلي دي چې د داعش په لیبیا کې په خلکو خپله خلک برمته کړي دي او د لیبیا په سیرت سیمه کې چې داعش ستر مرکز دی هلته په لسهاو کسان ورک شوي دي او فکر کیږي چې به وژلی وي. او وروستۍ خبر دا دی چې د امریکا د سنا مجلس په هیواد کې د زیکا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د 1.1 میلیارد ډالر بودیجه منظوره کړې ده. دا بودیجه د هغه پیسو نه 8 میلیونه ډالر کم ده چې جمهور رئیس اوباما یې غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. اجرایوي ریاست ویلي دي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې سند نهایي شوی دی او د امریکا متحده ایالاتو هم د حزب اسلامي د ډلې سره د سولې د تړون هرکلی کړی دی. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د اسلامي حزب لپلاوي سره د سولې د خبرو لومړی پړاو پای ته رسیدلی چې په پایله کې د دغه شورا رئیس سید احمد ګیلانی نن په رسمي توګه د سولې شپږویشت مادیز مسوده د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب پلاوي ته وسپارله. د دغه شورا یو مرستیال مولوي عطاول رحمان سلیم امریکا غټول ټاکل شوی چې دواړه خواوې تر راتلونکو دوه اونیو د سولې د مسوده په اړه خپل دریز روښانه کړي. هغه ویل یو نسخه مو د ملي یووالي حکومت لوري ته واستوله او یو مسوده مو هم د اسلامي حزب مرکچی پلاوي ته وسپارله او ټاکل شوی چې د اسلامي حزب پلاوي سبا له خیره د حکمتیار څنګ ته لاړ شي. کوم ځانګړی ضرب العجل نه دی ټاکل شوی خو دوستانو ژمنه کړې چې د دوه اونیو په ترڅ کې به له مسوده سره بیرته راستانه شي. د اسلامي حزب پلاوي لا تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سولې عالی شورا او د اسلامي حزب د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو وروستۍ پایلې افغان ولسمشر ته رسیدلې دي. د افغان ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي امریکا غټول کله چې د مسودې د لاسلیک پړاو را ورسید په اړه به ولسمشر غنی خپل تصمیم له افغان ولس سره شریک کړي. هغه ول په ټولي زتوګه د سولې بهیر وخت ته اړتیا لري او د غراز دقت او اعتماد جوړونې ته اړتیا لري چې د مقابل لوري او د افغانستان حکومت ترمنځ یو لازم اعتماد جوړ شي. خو لمړني کارونه پای ته رسیدلي او یو خ پړاو ته رسیدلي دي او هر کله چې اجرایی پړاو ته ورسېدل د افغانستان حکومت یې د رسنیو لاره خلکو سره شریکوي. بلخوا د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له اسلامي حزب سره جوړ جاړای به د افغانستان پر روانه جګړه کې د پام وړ بدلون راولي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال محمد خان نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل
د حزب اسلامي او دولت په منځ کې دغه توافقنامه عملی بڼه اختیاروي، دا د جنگ په صفوفو باندې ډیر قوي مثبت تاثیر اچوي. زه په دې باور لرم دا به ډیر مثبت تاثیر لري او شاید ډیر ګروپونه، ډیر قومندانان د افغانستان له دولت سره د سولې په رابطه باندې خپل تصمیم له سره ونیسي.
ښاغلی محمد خان زیاته کړه چې له اسلامي حزب سره د سولې په مسوده کې دغه حزب له افغان حکومت څخه هیڅ ډول امتیاز نه دی غوښتی. د افغانستان د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو لومړی پړاو له شاوخوا دوه میاشتنیو خبرو اترو وروسته پای ته ورسید چې په پایله کې د سولې یوه مسوده چې په دریو فصلونو او شپږ ویشتو مادو کې جوړه شوې وروستۍ شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتو د حزب اسلامي د ډلې سره د سولې د تړون هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی استازي ګډون نه لري. په دې حق له رپورټرو چې ساسې پام ورته راګرځوم.
د افغانستان د اجرایی ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وویل چې دغه سند نن د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی په کور کې د حزب اسلامي استازو ته وسپارل شو. محمد خان وویل د مسوده د دواړو اړخونو د نهایي موافقې په معنا نه ده او ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت او ښاغلي حکمتیار له ملاحظات وروسته بعد د مسودې نهایي متن لاسلیک شي. د ښاغلي محمد خان په وینا د مسوده درې فصلونه او مادې لري چې پکې د دواړو اړخونو اساسي اصول او مکلفیتونه مشخص شوي دي.
تر هغه ځایه چې زه خبر یم په وروستي هوکړه لیک کې هیڅ داسې امتیاز حزب اسلامي نه دی غوښتی، لکه په حکومت کې ګډېدل د امتیاز په توګه، د وزارتونو ورکول، ولایتونه یا سفارتونه، هیڅ داسې شی نشته.
په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې په ګډون مربوطه ډلې باید افغانستان د سیاسي خبرو اترو برخه وي او دا چې افغانان وشي کړی په مستقیم ډول د نور افغانانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په حق له خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د حزب اسلامي سره د افغانستان حکومت د روغ جوړ په خبرو کې د امریکایي هیئت د حضور لرلو په اړه وویل چې معلومات نه لري.
زه د متحده ایالاتو د ګډون په دې خبرو کې خبر نه یم. دا روښانه ده چې موږ دا خبرې څارو، ورته لیواله یو او موږ به خپلې څارنې ته دوام ورکړو، خو مهمه خبره دا ده چې زموږ په اند دا بهیر باید افغانانو وي او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
سره له دې چې د حزب اسلامي سره د سولې تړون یو سمبولیک رول لري، خو بیا هم د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لپاره د سولې په هلو ځلو کې یو مهمه کامیابی ګڼل کیږي. د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمنځ د سولې د خبرو تړون 25 ماده لري چې یو کاپی د ای پی خبری ایجنس هم لیدلې ده. په تړون کې ویل شوی چې د حزب اسلامي ډله به د حکومت په خلاف خپله وسلواله مبارزه بندوي، د افغانستان اساسي قانون به مني او د ټولو یاغي ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په بدل کې به د حزب اسلامي د ډلې ټول غړي بخل کیږي او هم به یې بندیان د زندانونو نه خوشی کیږي. په دغه تړون د تیرو دوو کلونو په دغه کار کېده. داسې ګمان کیږي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به په پاکستان کې وي. خو د دې ګوند یو جګپوړی استازي امین کریم ویلی دی چې هغه د افغانستان په یو نامعلوم ځای کې ژوند کوي او د تړون د لاسلیک کولو لپاره به په خپله کابل ته راشي. حکمتیار چې اوس تقریبا اویا کلن دی، نوم یې د امریکا د متحده ایالاتو د تروریستانو په لیست کې دی او ملګرو ملتونو هم هغه په تور لیست کې شامل کړی. د سولې په تړون کې د افغانستان د حکومت نه غوښتل شوی دی چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره به هلې ځلې کوي. امریکایي چارواکو هم په دې هکله تر اوسه څه نه دی ویلي چې آیا د حکومت او حزب اسلامي د ډلې ترمنځ د سولې د تړون نه وروسته به په دې غور وکړي چې دغه ډله د تروریستي سازمانونو د لیست نه وباسي کنه. په تړون کې همدارنګه ویل شوی دی چې د حزب اسلامي د ډلې مشر ګلبدین حکمتیار سره به د افغانستان په ملي او سیاسي پریکړو کې سلا مشورې کیږي او حکومت ورته د هغه په خوخه کور او امنیت برابروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د ننګرهار په ولایت کې د پولیو د واکسینو دوه تنه کارکونکي چې دوه ورځې مخکې وسلوالو تختولی وو خوشی شوی دی. در ننګرهار د عام روغتیا ریاست ویلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو واکسین په دې عمومي کمپین کې د یو لکونه ډیر ماشومان د نام نه لامل د پولیو د واکسینونه محروم شوی دی. د جلال آباد نه زمونږ خبريال رپورټ را کړی دی.
د ننګرهار ولایت د عام روغتیا ریاست وایي چې د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پولیو واکسین دوه تر کارکونکو چې د دوشنبه په ورځ تختول شوی وو خوشی شوی او خپل کار یې له سره پیل کړی دی. د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامواله آشنا راډیو ته وویل چې دا دوه تنه کارکونکي پرته له کوم قید او شرط د سیمې د قومي مخاورو په هڅو د ناڅرګند وسلوالو لوري خوشی شوی دی. د وای د پولیو واکسینو په دې دوره کې په ټوله ختیځه سیمه کې تر یو لکو ډیر ماشومان د نامنیو له امله د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې کیږي چې ډیره برخه یې په ننګرهار کې ده. ډاکټر کامواال وویل یوازې په ننګرهار کې د 320 روغتیایي کلسترونو له جملې څخه 60 کلستره د دولت د مخالف وسلوالو له لوري تړل شوی چې په پایله کې له 10,000 څخه تر 30,000 پورې ماشومان د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې کیږي.
دا چپرهار ده، پچیراګام ده، شنو غنیخیل ولسوالي ده، لالپوره ده، مومندره ده، خوګیانی دي، د سرخوت ککړک او برټټنګ ساحلي او همدارنګ په کونړ کې سیدا غازی آباد او نارنګ ولسوالي دي او په لغمان کې سیدا د الینګار ولسوالي تقریبا درې برخې باندې دي. د علي شنګ ځینې برخې کې هم درسونه سته او د مستر لام یو کلستر سي هغه د الینګار سره په صحت کې واقعي درسونه
نورستان کې
څه شته؟ نورستان کې تر دې دمه کوم راپور نه لرو. هلته واکسین سره په شکل سره
هغه وایي چې په لغمان ولایت کې د لنګار علي شنګ او په خپل مهد الله خان کې هم یو روغتیایي کلاستر د نامنۍ له امله تړل شوی دی چې له مخې له 10,000 نه تر 15,000 پورې ماشومان له واکسین لري پاتې کیږي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس وویل چې د کونړ په غازی آباد او نارنګ ولسوالیو کې هم تر ډیره د پولیو واکسین کولو مخه نیول شوې، خو دا چې څومره ماشومان له واکسین کولو بې برخې پاتې کیږي دقیق شمیر په لاس نه لري. ډاکټر کامور وایي وسلوالو مخالفینو د سره سلیم نړیوالې کمیټې سره کومه ستونزه پیدا کړې او له امله یې په ختیځه سیمه کې د واکسینو د پلي کېدو مخنیوی کړی دی، خو د ستونزه روښانه نه کړه او په اړه یې نور جزئیات هم ورنکړل. سره له ډیرو هڅو بیا هم ونه توانېدو چې په دې اړه د سره سلیم نړیوالې کمیټې نظر له ځانه سره ولرو. په همدې حال کې دینی عالمان بیا د پولیو واکسین د اسلام له نظره جایز ګڼي او وایي دا واکسین په ټوله اسلامي نړۍ کې پلي کیږي او دوی د شریعت له پلوه ورسره هیڅ ډول مخالفت نه لري. د ننګرهار عالی دارالمعلمین استاد قاری بشیر احمد عثماني په دې تړه وایي
ټول وسهو کې د معمول مطابق له ډېر مودو څخه واکسین کیږي ماشومان په دې خطر چې د مختلفو امراضو مخنیوي وکړي. مونږ هم په دې کې کوم ستونزه نه لرو، ورسره موافق یو او په خپل مناسب وختونو کې خپل ماشومان په خپل خپل وخت سره واکسین کوو.
د سیمې خلک بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د پولیو واکسین د مخنیوي له امله اندېښمن دي او وایي له دې ملي پروسې سره دی باید سیاسي چلند ونه شي.
واکسین د سیاسي نظام واکسین نه دی، دا د ملت واکسین دی. د دولت د دولتي مامور طالب او ټول دغه په واکسین ځامن واکسین کیږي، هیڅوک هم باید واکسین مخه ونه نیسي. په تیر دوران کې چې ماشومان د واکسین پاتې شو په کامه کې واکسین.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي چې دوی هڅې پیل کړې وې چې د واکسینو په دې څلور ورځنۍ دوره کې په ختیځ ولایتونو کې 1,350,589 تر ماشومان واکسین کړي چې ډیره برخه یې په ننګرهار کې ده، خو د نامنیو پراخوالی د دوی پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلی دی. ضیاءالرحمن رحمان حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سوریې د ملاتړ نړیواله اداره په دې لګیا ده او هڅې زیاتې کړي دي چې وکړی شي په سوریه کې د سولې او ثبات لپاره اقدامات وکړي. په دې اقداماتو کې یو مسله دا ده چې وایي د اوربن په نو شرطونو کې د سرغړونکو د لپاره د مجازاتو خبره شوې ده او بل مسله د حواله لارې په محاصره شو زینو کې خلکو ته د بشري مرستو رسول دي.
د سوریې د نړیوال ملاتړ ډلې په ویانا کې د سوریې د شخړې د حل لپاره خپل غونډه پای ته ورسوله. د دې ډلې په مخ کې لاستونځي پاتې دي چې په کار د اواري شي. په دغه لاین هله مسایلو کې دا تورونه هم شامل دي چې د سوریې رژیم پر ملکیانو باندې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکوي. دغه خبرې چې ملګرو ملتونو یې مشري کوله د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ پکې د یادولو وړ کوم پرمختګ منځته نه دی راغلی. د بشري مرستو پر اسولو کې لا ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
هیڅوک د سوریې په حالاتو راضي کېدلای نشي. د حالات په ژوره توګه خواشینون کې دي.
جان کیری د دې خبرو لمنلو نه انکار وکړ چې متحده ایالاتو او نړیوالو قدرتونو په هغه هڅو کې خپل نفوذ د لاسه ورکړی دی چې په سوریه کې د بشار الاسد له حکومت نه د توافق نامو د تطبیق هوکړې حاصل کړي.
There is leverage in the fact that this war will not
په دې حقیقت کې خپل نفوذ شته دی چې دا جګړه به د هغه او د هغه د خلکو لپاره د سیاسي روغې جوړې نه پرته پایتونه رسیږي.
خو د اټلانټیک کونسل په علمي مرکز کې نصیبه یونس دا فکر کوي چې د دې جنجال لپاره د حل یو لار شته ده او هغه دا چې د سوریې په شرایطو کې په سوریه کې دننه بدلون راوستل شي.
To have the نظامی نفوذ او ځواک لرل چې د خپلې ډلې د استدلال ملاتړ وکړي او بلاخره هغه بلخوا تهدید کړي چې که په یو سیاسي روغه جوړه باندې توافق ته ځان چمتو نکړي نو بلاخره به له ناوړ عواقب سره مخامخ شي.
پیریکی مکوای په کار د متحده ایالات او د سوریې د ملاتړ ډله د یو هر اړخیز سیاسي حل لپاره خپل فشار ته ادامه ورکړي.
We need to make it clear
موږ باید خبره واضح کړو چې زموږ په دې غوښتنه کې به بدلون نه وي چې بشار الاسد به د دې بهیر په اخر کې نه وي.
ښاغلی کیمک وایي که چیرې دا بهیر ناکام شي نو نړیوال قدرتونه باید په دې باندې زور واچوي چې په سوریه کې تشدد کم شي او د بشري مرستو انتقال زیات شي. دا کار به لږ تر لږ د سوریې د خلکو کړاوونه کم کړي.
Thank you.
دا مهم خبرونو سرخط واوري.
پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پاتې ورسېدې. دا د سلور اخیزه بهیر پنځمه غونډه وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو په حق لپاره کې ګډونوالو خبرې وکړې. په پای کې پیلامه کې راغلي دي چې د غونډې ګډونوالو ویل دي چې تشدد هیڅ ګټه نه لري او د سولې لار د سیاسي حل یوازینۍ لار ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلامي حزب له پلاوي سره د سولې د خبرو لومړی پړاو پای ته رسیدلی دی چې په پای کې د دغې شورا رئیس سید احمد ګیلانی نن په رسمي توګه د سولې شپږمه دایزه مسوده د افغانستان حکومت او د اسلامي حزب پلاوي ته وسپارله. د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو د دغه ولایت د مڼوګي په ولسوالۍ کې دوه ښوونځي په یو وخت کې په ماینونو الوزولي او دوه نورو ته اورونه اچولي دي. د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي چې د دې ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین دوه تنه کارکوونکو چې د دوشنبې په ورځ تختول شوي وو خوشې شوي او خپل کارونه بلته پیل کړي دي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د برخې چارواکو د منلې ده چې د پولیو واکسین د پسرلنی کمپاین په دویم دور کې د بدخشان ولایت په یو لرې غرنۍ سیمه کې بهرنۍ وسلوالو د پولیو واکسین رضاکارانو ته اجازه نه ده ورکړي چې ماشومان واکسین کړي. د امریکا د جمهوري ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن کلینټن د سه شنبې په ورځ د کنتاکي په ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي او دا احتمال قوی شوی دی چې هغه به د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید واوسي. او د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ترامپ ویلي دي چې دی تیار دی چې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام د بندولو په اړه د شمالي کوریا د مشر سره خبرې وکړي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیلېدو د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې خبرو کې واوریدل چې په افغانستان کې د سولې د پلان د عملي کېدو لپاره پنځمه جلسه نن په اسلام آباد کې ختمه شوه او د افغانستان حکومت بیا ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو هڅې پیل شوې دي. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې د خپلو مېلمنو سره په دې غږیږو چې د دغو هڅو د کامیابیدو لپاره نور څه لازم دي. د ولسی جرګې د بین المللي امور د کمیسیون د غړي نادر خان کټوازی د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت د حزب رئیس سید احمد ګیلانی سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو تحلیلګر اسحاق اتمر سره د سولې په همدې کوششونو غږیږو او ساسو پوښتنو ته ځواب وایو. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کړي.